له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده او د غرونو لمنو کې یې بیا د حیواناتو د روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، دا چې اروپاله وچې یو له اوبیزو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کېږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی او کبان نیول د اروپا یو مهمه بوختیا له جملې څخه شمېرل کېږي او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. ناروې او ایسلینډ هغه هیوادونه دي د نورو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي او په دې برخه کې د نړۍ له لومړي مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه ناروې او ایسلینډ هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کېږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو، دا پښتنې له خپلو ځانو سره نوټ کوئ او هرې پښتنې ته به ځواب ورکوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو کدر مونږ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړی اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې ستاسو په درانه حضور کې ازریږم، دا لا پامه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات متقبل کی قدر من قول لیس کن کو ز پرشنا و قار تاس چوک تشرف واس ما د نه هم تل کی جغرافیا مضمون پین سب لوسته. هله د چتا چوک قدر من قول لیس کن کی برت رو و جوړو صحت مند و سری او د صحت چم بو پتن ترن س کن کو تاس مز رستا سو د نن و زی جغرافیا مضمون نه هم تل کی پین سب لوسته. نو هله د چتا چوک قدر من س کن کو د تیر و زل سره په پراو د کیک تور سره ذکر و سری او نو لوسته پرامر کی ولری. قدر منو خوښ زده کوونکو، زما ستاسو د نن ورځې لوست چې دی په لومړني فصل کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله دی. لکه څنګه چې په تېر لوست کې مو تاسو د افریقا د لویې وچې سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، همچنان د دې تر څنګ مو تاسو د افریقا د لویې وچې د توکم، نژاد او ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به مو تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې محصولاتي جغرافیې، د دې تر څنګ مو تاسو باندې نن ورځ پلوسکی د اوبو للاری اوړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوستر پای پر تاسو قدرمنو زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې مو تاسو لومړی د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې مو تاسو ټول پوهیږو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیات وخت څخه افریقا لویې وچې په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپلې لویې وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیلابیل لارې د دې لپاره سنجول دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی شو چې افریقا لویې وچې د طبیعي منابعو له نظر څخه یې هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي قانون له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا په افریقا لویې وچې کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنګ، همچنان د دې تر څنګ آبي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. حجر زکون کو نموړی منرال چې لټیجو یا هم سیکل څخه ورسته د بریالیت بریالیتات د توجل شوی الماس په نوم سره یادیږي، او هم چې نندرنو زکون کو د دې ترڅنګ افریقا له وجه کې چې دویم قانی منابع ده یا هم قانی صنایع ده، هغه په خپل سره زر دی چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په سویلي افریقا که الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا له وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه له وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د میسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي دا په خپله د زیرا او زیمبابوي هیوادونو کې پیدا کیږي. د میسو ډېرې ښې زیرمې چې بې دي هغه په خپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد پخپل میس، او سپارلس یک کلئی تولیدات دی. چې همدارنګه کول شو موږ او تاسو د ترسنال مهمې سیمې نومې واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کیږي. نو درنو زکون کو هیله ده چې در دیدم پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسي. اوس هم د لاسته راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې او مؤثر توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحراګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1880 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو، او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوښانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله، او همچنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدله. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وې دا ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې، انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پېړۍ په لومړیو کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل، ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله. نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه، همچنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکښې کم و، همچنان دوی نسل کړه خپلې ورځنیسې اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي لپاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پېړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللی، په کرار شکل سره مخې تللی، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالي 10,000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه چې د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي د قاهرا لکه تان سره په جنوبي افریقا کې نښلوي، او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شپلې چې ورو ورو افریقا لوی چې پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړل، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شولې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، په دې کې چې تاسو ټول پوسیو اوسېږئ او سم معلومات لاسته راوړئ اوسېږئ چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنې حمل او نقل زده کړو، یعنې د یوه ځای څخه د شانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خوږو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنې طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل سوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دي چې د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ، چې د جوړښت کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ورباندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1869 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي په خپله د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر په لویدیځ کې، د هند سمندر د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دي یوازنی سویس کانال چې دي هغه مصنوعي دي، خو نور ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنې د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوي دي. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو، د خنډونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوي، د ځمکې جوړښت دی، د نابرابرتیا دی، یعنې د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت چې دا لري په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دي، او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سیندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکښې کې لکه په نورو کې چې دي، خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی، نو ځکه زیات شمېر کسان یې هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکښې راغلي دي په دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دغې لویې وچې ډېر مهم سمندري لاره چې ده په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده، یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، موږ تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکي حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده، چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند د پاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی، له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي، همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي، چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، وخت دی چې تاسو پوسیو اوسېږئ او یو څه معلومات لاسته راوړئ اوسېږئ چې افریقا لویه وچه څرنګه سرنګه یو لوی وچه ده، په افریقا لوی وچه کې کانونه او صنایع څه ډول دي، په افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لوی وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کیږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیه تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیه په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د کانونو او صنایعو په هکله خپل معلومات ولیکي. په دې کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي واوسېږي او ځوابونه به په خپلو کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. له دې یو څه مو اخیستي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي، تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات به قبول کی قدرمنه او ګللی زکون کو زبرشت هغه فرت اس چولته یوزل به هم شراقاس مې ما دلسم ټول کی جغرافیه مز منش پر رسم لوستم. هله د چتا چول قدرمنه او ګللی زکون کی برتر او چور صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن می درنه زکون کو د چیز مر استاسو د نن ورځې لوش پر رسم لوستین. نو هله د چیز تیر ورځې لوستنه بم په پراو دقیق ډول سره د زنون سره تکرار کړو او سری او یو سبب مترز دکړی وي. درنه زکون کو مکه لدینه چیز استاسو د نن ورځې نو لوست پیل کنت. ټول خواجه سکون کې باید له خپل ځان سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. قدرمنو ګللی ځکه کوم کوزمر استاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی د زلزلې د اندازې اټکل کول، دویم د هیواد زلزلې لرونکي سیمې، څلورم سیلابونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګللی ځکه کوم کو د پراته وجو او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملګرتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالیو قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د زلزلې د اندازې اټکل کولو په حق له معلومات ولو. سرنګ چې موږ او تاسو په تیر ورځ لوستنه کې د زلزلې د تاریخ سره آشنا شولو چې زلزلہ موږ تاسو تعریف کړل. زلزلہ د ځمکې د مخ لږ یا ډیر لړزیدلو ته ویل کیږي چې کله په سمه ایزه باندې سره په شاوخوا کې خپریږي. یعنې موږ تاسو ویلی شو چې زلزلہ هغه لړزې یا هم هغه ټکان ته ویل کیږي چې د ځمکې په داخل کې وخت تکتونیکی حرکتونو له عمل څخه رامنځته کیږي، ځینې وخت اورغورځون کې آتشفشانی غرونو له عمل څخه رامنځته کیږي، او ځینې وخت پلانیتیکی لاملونو له عمل څخه رامنځته کیږي. نو نن ورځ موږ تاسو د زلزلې د اندازې اټکل وایو چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزله په داسې سیمه کې رامنځته کیږي او اټکل یې په څه ډول سره. لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپل روزمره ژوند کې د اټکل کولو یا هم د اندازه کولو د معلومولو لپاره مختلف وزنونه لرو، د هغه لپاره مختلف واحد ګرامونه څخه استفاده کوو. لکه مثلا موږ او تاسو د هر څه د اندازه کولو لپاره د ټاکلي واحد لپاره لکه د وزن د واحد لپاره موږ او تاسو د کیلوګرام څخه استفاده کوو، د من او فاو د واحد لپاره موږ او تاسو د واټن واحد لپاره د متر څخه استفاده کوو، او همشینان فوت او ملي موږ او تاسو لرو چې په دې سره موږ او تاسو اندازې کړی نسو. نو د زلزلې د اندازې د اټکل لپاره موږ او تاسو څنګه اټکل کولی شو؟ یعنی مثلا تاسو به د دې جملې سره آشنا سی وی اس کله کله به موریدلی وي چې نن په دومره اندازه سره په کندهار کې یا هم په هرات کې یا هم په بامیان کې په دومره اندازه سره به زلزله وسی. یعنی د دې کلمې سره آشنا یاست. نو دغه د زلزلې د ټکان معلومولو واحد چې دی په خپل د ټکانونو د واحد د مرکالی په نامه سره یږي چې مرکالی او ریختر دی. دغه مرکالی او ریختر په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د زلزلې د اټکل کولو واحد معلوم کړو یا هم اندازه معلوم کړو چې په کومه اندازه سره به په کومه سیمه کې زلزلہ رامنځته شي. همدارنګه قدرمنو غلالي زده کوونکو زموږ او ستاسو کچيري د زلزلې و اټکل ته وګورو د زلزلې اندازې ته متوجه اوسئ. نو موږ وایو چې زلزلې سپې پر درې بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوي دي، هم تقسیم بندې شوي دي چې لومړنۍ برخه یې درنو زده کوونکو د پرایمري ویبس په نامه سره یادیږي چې په انګلیش کې پرایمري ویبس ورته وایو، خو په پښتو ژبه کې لومړنۍ سپې یې هم موجونه ورته ویل کېږي، او دویمه هم سیکنډري ویبس دي چې پښتو ژبه کې موږ او تاسو ورته دویم ډول سپې یا هم ټیکانونه یا هم ضربه ورته ویل کېږي، او درېمه هم په خپله سطحې او برسین موجونه دي یا هم سپې دي چې د دغو سپو په واسطه سره دغه کومې زلزلې رامنځته کېږي. هغه ځای کې چې در عموما دغه زلزله رامنځته کېږي درنو زده کوونکو، په هغه ځای کې الماری، دیوالونه، همچنان هغه پر میز چې کوم توکي پراته وي، کوم شان اجناس چې پراته وي، دا ټول د خوځښت په حالت کې راځي او له خپلو ځایونو څخه بې ځای کېږي. نو د زلزلې د ټکانونو په بېلابېلو ډولونو کې موږ او تاسو توپیرونه وینو، او د هغوی د خوځښت د پسیده توګه سره د زلزلې شدت موږ او تاسو ته معلوموي، او موږ او تاسو په پوهېدلی شو چې زلزله څومره شدت لري، آیا تیزه ده، آیا قراره ده، او یا هم شدیده زلزله ده. نو موږ ویلی شو چې پوهانو په نظر سره زلزلې لوی، کوچنی او منځنۍ اندازې لري، چې همدارنګه ډېرې لوی او کلکې زلزلې یې هم موږ او تاسو په خپل هیواد کې لیدلې دي، خو بیا هم د زلزلې شدت او کلکوالی له یو څخه تر نه ریختر پورې درجو پورې د یو جرمني عالم وو چې هغه دغه زلزله یې معلومه کړې ده، او د هغه یې د نه ریختر په اندازه باندې ښودلې ده. نو موږ ویلی شو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ زلزله چې ده ډېره سپکه زلزله ده. ډېره سپکه زلزله کومې زلزلې ته ویل کېږي درنو زده کوونکو؟ ډېره سپکه زلزله هغه زلزله ده چې د هغه کې ټکان اغیزې په زلزلو شوونکو ماشینونو کې نه ثبت کېږي. یعنی هغه کوم ماشین چې موږ او تاسو د زلزلې د اندازه کولو کوم واحد یا هم د اټکل آله چې ده، په هغه کې د دې اټکل نه ثبت کېږي، د هغې کوم ټکان یا هم کومې اغیزې چې دي دا نه ثبت کېږي. دویمه زلزله چې ده، دویم مهم ټکی چې موږ او تاسو ته سپکه زلزله پرې معلومېږي، هغه دا دی چې پټکان باندې یوازې انسان پوهیږي او زړند شان نه خوځیږي. یعنی یوازې انسان ته یو څه داسې احساس ورکوي چې ځمکه شوریږي، خو هغه شان چې پر میز باندې پراته وي یا هم په الماری کې وي یا هم اوچت ځړیږي، په هغو کې کوم خوځښت نه راځي چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. دویمه زلزله چې ده، درنو زده کوونکو، دغه زلزله چې د ډېرې سپکې زلزلې په نامه یادیږي، خو مګر سپکه زلزله بیا کومې زلزلې ته ویل کېږي؟ سپکه زلزله بیا په ودانیو کې خوځښت تر سترګو کېږي، یا هم کوم کورونه کوم ځایونه کې چې موږ تاسو ژوند کوو، په هغو ځایونو کې لږ څه لرزه یا هم خوځښت په سترګو کېږي، او زړند شان نچش کېږي، لږ څه سره خوځېږي له خپلو ځایو څخه. بل هم د دې تر څنګه زړند شان په ګړندې خوځښت رامنځته کوي، چټک خوځښت رامنځته کوي، کومې کلکینان چې زموږ او ستاسو په کورونو یا هم په دفترونو په ځایونو کې موجود وي، دغه کړکۍ یې چشکیږي، د دروازو چوکاټونه خلاصیږي او بندیږي، چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. بله برخه هم درنو زده کوونکو، منځنۍ زلزله هغه زلزلې ته ویل کېږي چې خلک له ودانیو څخه بهر وځي، یعنی د خپلو کورونو څخه بهر راوځي. په دې کې کوچني شان بې ځایه کېږي، او پر دیوالونو باندې هغه کوم شان چې موږ او تاسو راځړګولي واوسېږي، که هغه سامان آلات واوسېږي، هغه کپردې، هر شی واوسېږي، هغه ټول شان چش کېږي، د خوځښت په حالت کې راځي، د الماریو څخه لوښي راوځي. د دې تر څنګ بل زلزله چې د یو څه کلکه زلزله ده، یو څه کلکه زلزله چې دغه زلزله کې ټکان لا زیات احساسېږي، یعنی دغه کومه خوځښت چې دی، کومه لرزه چې ده، دا هم لا زیاتېږي. نو کله چې دغه ټکان زیات احساس سي، خلک له خپلو کوټو څخه مستقیمن بهر راوځي، ځکه په هغه وخت کې چې کوم لوښي، کوم سامان آلات چې په الماری کې پراته اوسېږي، یوازې د ټکان په حالت کې نه وي، بلکې د دې تر څنګ د دې ممکن یا هم امکان شته چې دغه ټوله لوښي چې شته راولویږي. نو دې ته یو څه کلکه زلزله ویل کېږي، یعنی یو څه کلکه زلزله د کلکه زلزله نه ده. ووم هم درنو زکونکو بل زلزلہ چې دا هغه پخپله چې پنځم زلزلہ ورته ویل کېږي هغه زلزلہ د کلک زلزلې په نامه سره یېږي چې دا کې انسان خپل واک له لاسه ورکړي یعنی انسان خپل ځان نشي کنټرولولی په کومه سیمه کې په کومه ځان کې چې انسان ولاړي هغه خپل واک له لاسه ورکړي په ودانیو کې چې هر څه وي هغه بې ځای کېږي موټر چلوونکي خپل موټر په زلزلہ باندې نه پوهېږي یعنی دغه موټر چلوونکي چې په موټر کې هغه زلزلہ باندې نه پوهېږي او دغه کانکریټي ویلې ویجاړوي کومې ویلې چې موجود ده ټول چې کې له منځ څخه وي د موټر تاک اغېزمن کېږي پکښې کې ودانۍ نړیږي دا ټول تر تاثیر لاندې راوړي کلکه زلزله د دې تر څنګ ډېره کلکه زلزله چې شدید زلزله موږ او تاسو ته وایي دغه شدید زلزله بیا درنو زده کوونکو هغه زلزلې ته ویل کېږي چې ودانۍ عموما په خوځش په حالت کې راولي یعنی هغه کوم کورونه کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو هغه په عمومي توګه سره د خوځش په حالت کې راولي د اوبو زیرمې شړوي یعنی د اوبو زیرمې په سپانده سره حالت سره راولي د دې تر څنګ د ځمکې پر مخ باندې د ذره د ماتوالی لامل کېږي یعنی د ځمکې مخ یو چاک چاک کېږي همدارنګه د دې تر څنګ د اوسپنې پټلۍ له خپل توازن له لاس څخه ورکوي لوی کانې بې ځایه کېږي غټ غټې ډبرې له یوه ځای څخه او بل ځای ته خوځښت کېږي چې دا ډېره سخت او شدید زلزله وي حتی کورونه هم تر ځمکو لاندې کېږي چې د زلزلې په رسوبي سیمو کې په زیاته کچه سره لیدل کېږي او هم چنان په غرنیو سیمو کې د ودانیو د غرونو د کمرولو لپاره هم لیدل کېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د زلزلې په هکله معلومات ولوستل اوس هم د لوس په دې برخه کې په هیواد کې زلزله لرونکي سیمې پیژنو زموږ ګران هیواد افغانستان ته که چیرې موږ تاسو د هغه نقشې ته متوجه اوسو د هغه جغرافي موقعیت ته متوجه اوسو نو موږ تاسو دا په نښه کولی شو چې د افغانستان زیات د زلزلې ریکارډونه چې جوړ شوي دي هغه سیمې په شمال ختیځو سیمو کې دي ځکه په شمال ختیځو سیمو کې په زیاته کچه سره زلزلې رامنځته شوي دي خو په جنوب لوېدیځو سیمو کې بیا دغه زلزلو د کلکوالي چې دي دا ورځ پر بلې پر کمېدو دي یعنی د ځمکې کوم تکتونیکي حرکتونه چې دي دا ټول شان ورځ تر بلې پر کمېدو دي مخکې به کېدلې خو اوس په کمه اندازه څخه کېږي خو په زیاته کچه سره زموږ په هېواد کې چې کومې زلزلې کېږي په شمال ختیځو سیمو کې کېږي چې د هغو له سیمو څخه لکه د فامیر وهان فیض آباد تهار خان آباد د کونړ او په شمال او نورستان کې هر کال څو زره کلکې زلزلې کېږي چې د سیمو د دغو د تکان د یو ځای کېدو له امله څخه زیاتې نحوالې هم رامنځته کړې دي او یو شمېر بیا په ننګرهار او بدخشان او کابل او غزنی کې هم داسې زلزلې تر سترګو کېږي چې د ماتېدو د دغو کرښو تر څنګ یو شمېر سیمه ییزې زلزلې هم لیدل کېږي چې په لړ کې هرات چمن او بدخشان ماتې کرښې شامل دي نو درنو ځکونکو زلزلې چې دي په افغانستان کې زلزله لرونکي سیمې چې دي پر څلورو برخو تقسیم شوي دي چې لومړنۍ برخه یې د کلکو زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي دویمه برخه یې د منځني زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي درېیمه برخه یې د خفیفو زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي او څلورمه برخه یې د هغه حوزې دي چې زلزلې نه لري یعنی په دغه برخه کې افغانستان جنوب او لویدیځ سیمې شامل دي لکه کندهار یو شمېر سیمې چې دي د هلمند مرکزی او ټولې جنوبي برخې نیمروز او هرات د جنوب یو برخه ټوله فراه په دې کې شامل ده چې په هغه کې زلزلې موجودې نه دي نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د زلزلو په حق معلومات لاسته راوړل وسان د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د سیلابونو په حق لول سیلابونه چې د لمه څخه روښانه ده چې سیلابونه هغه اوبو ته ویل کېږي کوم چې د سیندونو څخه د اوبو کچه لوړیږي او بالاخره دغه سیلابونه اوبه سیمو او کورونو ته داخلیږي چې دغه سیلابونه چې دي موږ تاسو په دې ډول سره تعریفولی شو سیلابونه د اوبو هغه ناڅاپي راتګ دی چې له غرنیو ناوو او خړونو څخه راوځي او یا هم په بله وینا سره موږ تاسو داسې ویلی شو چې سیلابونه هغه اوبه لرونکي حوزې دي چې په هغه کې ډېرې زیاتې اوبه د سیندونو له کچې څخه راپورته کېږي او ډېرې چټکتۍ سره دوی بهیږي او ځانونه د ځمکې ته رسوي چې بالاخره د ځمکې د ویجاړیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي چې د سیلابونو اوبه کله چې په سر واخلي نو په سپو باندې بدلیږي او د خاورې د خځلو ډک توپانونه رامنځته راوړي او په سیلابونو کې حتی د ونو شاخونه نه ښکاره کېږي د دې تر څنګ سیلابونه د طبیعي پیښو یو ځانګړتیا ده چې زیات شمیر زیانونه او پیشي او طبیعي پیشي رامنځته کوي چې ځینې کورونه له منځه څخه وړي، ویجاړي رامنځته کوي او د خلکو د ژوند د سختۍ لامل ګرځي. چې دغه سیلابونه په زیاته کچه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې هم رامنځته شوي دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، سیلابونه چې دي په خپله پر څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي، چې اول اوار سیلابونه دي، دوم د سیندونو سیلابونه دي، دریم د سونامي صحې سیلابونه دي، او څلورم چې دي هغه سیلابونه دي چې د کنګلو ماتېدو له امله څخه رامنځته کېږي. یعنې د جګو او لوړو غرونو سیمې کې چې کله کنګل مات سي، نو بیا وروسته د هغه څخه دغه سیلابونه رامنځته کېږي چې هر یو یې خپل ځان ته جلا برخې لري. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر دې ځایه پورې اوس هم د لوست راتلونکې برخه کې پوښتنې دي چې دا پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکو په خپلو کتابچو کې ځوابونه ورکوئ. پوښتنې تکراروم: لومړنۍ، زلزله څه شي ته ویل کېږي؟ تعریف یې کړئ. دویم، د هېواد په کومو سیمو کې زلزلې کېږي؟ دریم، سیلابونه تعریف کړئ. څلورم سوال، سیلابونه پر څو ډوله دي؟ نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.